شروع شده و تا با فعل حال ما به اطراف و همسایه هایی که هستن در یک محوطه باز به اونجا آمدیم. ولی به این
په افغانستان کې د ماخام اوو بجې شوې ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه د ځوان فکر او نيز خبرونه ته ځانګړې شوې. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د بیوزلۍ د لمنځه وړلو پر موضوع لدې پړاوه تمرکز کوو چې په کلیوالي سیمو کې د ځوانو نجونو وضعیت څه ډول دی او فقر پرې څومره اغیز کړی دی. خو پیل دې سات په خبرونو کوو. ملګرو ملتونو د افغانستان په لویدیځ کې د وروستیو زلزلو د زیانونو په اړه تازه ارقام خپاره کړي چې د مرګ ژوبلې لوړې شمېرې ښیي. د ملګرو ملتونو اړوند د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو چاپ یوه خبر پاڼه کې چې بیګا ای په خپل وی پانه خبره کړی ویل دی اکتوبر دی 10 او 15 متر من درې زلزلو په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان مړ شوی او نږدې 2000 نور ټپیان دي. مخکې د دې زلزلې د مړو شمېر 1300 تنه خودل شوی وو. خبر پانه همدارس په دې زلزلو کې د څه باندې 3300 کورونو د ورانېدو خبر ورکوي او وای په ټوله کې له 3000 زیات خلک زیانمن شوی دی. د خبر پانه له مخې تخمینا 1400 زلزله ځپلي کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوای د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې 245 بې سرپرسته ماشومان چې کورنۍ له لاسه ورکړي دي موندلې دي. او چا په یو بیان کې همداراز ویلي له 400 زیات بې سرپرسته د پاخه عمر لرونکو او 220 معلول کسان چې وروستیو دریو زلزلو زیانمن کړي موندلې دي. له دې مخکې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف راپور ورکړی و چې د افغانستان د لویدیځ په وروستیو دریو زلزلو او ورپسې ټکانونو کې په سلو کې نوي مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوخته ده. خیره ټولنې وایي د بشري مرستو کاروانونه چې له څو ورځو راهیسې په مصر کې درېدلي وو نن له غزې سره د سرحدي سیمې رفح پر لور وخوځېدل. رفح د غزې یوازنی سرحد دی چې اسرایل یې نه اداره کوي. د غزې ترانګ د اکتوبر په 10 پر اسرایل د حماس د افراطي ډلې د خونړي برید وروسته کلابنده شوی او له څو ورځو راهیسې د اسرایل تر پرلپسې بمباریو لاندې ده. مصر د رفح سرحد د مرستو او د هغو بهرنیانو پر مخ بند کړی و چې له سیمې د وتلو هڅه یې کوله. د خیریه ټولنو د چارواکو په وینا سلګونه نورې لارې هم د مصر له اوریش ښار څخه د ساحلي سړک په وسیله تر رفح پورې د 40 کیلومتر مزل په مقصد وخوځېدل. بلخوا ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا اسرائیل ته سفر وکړي. امریکایي چارواکي وایي متحده ایالات هڅه کوي د غزې میلیونونو ملکي وګړو ته د مرستو رسولو په وړاندې خنډونه له منځه یوسي. اوکراین وایي د زاپوریژیا د سیمې په جنوبي برخه د بیردیانسک پر هوایی هډې او د لوهانسک د سیمې په ختیځ برخه کې په نننیو توغندوی بریدونو کې د روسي ځواکونو نه پوځي هلیکپټرې د وسلو او مهماتو یوه ډیپو او د هوایي مدافع یو سیستم له منځه وړي دي. د هغه سیمې دي چې په اوس وخت کې د روسي ځواکونو په واک کې دي. د اوکراین د ځانګړو ځواکونو قومندانۍ په ټلګرام چینل کې د دغه پرمختګ خبر ورکړی دی او د اوکراین ولسمشر ولادمیر زیلنسکی هم له هغو کسانو مننه کړې چې په دغو حملو کې برخه درلوده. زیلنسکی دغه راز له هغو هیوادونو هم چې د ده په وینا اغیزمنې وسلې کیفته ورکړې دي مننه کړې ده. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې منګولیا ته په ماتې ورکولو سره د نړیوال جام او آسیایي جام د ګروپي پړاو لوبه ته لار ومونده. نن دوهمه لوبه کې چې د منګولیا په پلازمېنه اولان باتور کې ترسره شوه افغانستان منګولیا ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په مخکنۍ لوبه کې چې تېره اونۍ په تاجکستان کې ترسره شوې وه هم افغانستان د یوه ګول په وهلو سره له منګولیا لوبه ګټلې وه.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی. ز فريد سيال پکې د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانه یو. د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2008 کال کې دا ورځ د کلیوالو ښځو په نوم ونموله او د نمړي ځل لپاره په 2008 کال کې دا ورځ ولمانځل شو. له دغې ورځې راهیسی هر کال په نړیواله کچه د دغې ورځې لمانځنه کیږي. د دې ورځې د لمانځنې موخه د کرنې او کلیوالۍ پراختیا، د خوړو د خوندیتوب په ښه کولو او د کلو د بیوزلی په لمنځوړلو کې د کلیوالو ښځو د مهم رول او ونډې پیژندل دي. خو نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې ساسې په سیمه کې پیغلې ښځې او پیغلې نجونې او همدارنګه ښځې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. البته په کلو کې دې پوښتنې ته به هم ځواب پیدا کوو چې کلیوالې ښځې او نجونې څه ډول ژوند لري او ستاسې په کلي کې، ستاسې په سیمه کې تر اوسه پورې کلیوالو نجونو په خپله خوښه واده کړی او که نه، او کله چې په کورنۍ کې تصمیم نیول کیږي څومره یوې پیغلې ته په کلي کې په کور کې د دې حق ورکول کیږي چې هغه په تصمیم نیونه کې خپل نظر ورکړي. نن به په همدې مسایلو خبرې کوو او د نن پروګرام کې به ستاسې په تمه هم اوسو که چیرې نجونې نشي کولای موږ سره په دې پروګرام کې ګډون وکړي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې هر نارینه شو زموږ خګوري دوی د خپرونې ته زنګ وکړي او کولای شي راته وایي چې د دوی په سیمو کې ښځې په ځانګړي ډول پیغلې نجونې په کورنیو کې څه ډول ستونزو سره مخامخ دي او همدارنګه څنګه ژوند دوی لري. زه درته د واټساپ شمېره وایم 0000420 تاسو موږ د واټساپ شمېره ده، همداشي به زنګ ووهئ، راشئ خپل نظرونه راسره شریک کړئ. خو نن په خپرونه کې میلمنې هم لرم، د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه راسره قدرمنې میلمنې هم وسلیږي. له شینوارو راسره نور جهان شینوارې ده چې تاسو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مشئ اغلې نور جهان. او همدارنګه بله میلمنه هم فضیله خاکسار راسره د ننګرهار د بیسودو نه ده. تاسو دواړه ستړي مشئ، په خیر راغلی. په پیل کې به اغلې نور جهان تاسو ته راشم، تاسو راته ووایئ ستاسې په سیمه کې په شینوارو کې د یوې پیغلې ژوند څنګه ده؟
د هر سناول سلامونه ونې کې هیلې ومنه مې ومنه هیله ته چې تاسو به ښه یاستئ.
اها موږ ستاسې غږاورو، مهرباني وکړئ
او به تاسو دا پوښتنه بیا تکرار کړئ.
په خپل کلي کې مو په خپله سیمه کې مو راتاول د پیغلو نجونو په اړه ووایه چې د هغوی ژوند څنګه روان دی، ورځنۍ چارې څنګه مخې ته ځي؟
زمون په کلی کې خو بس لکه مکتبونه دا شیان نشته، پیغلې په کورونو کې ناستې هم دا د کور کارونه کوي او بس خپل ژوند مخې ته وړي، داسې خاص شدغه نه لري آینده.
اوس خو ښوونځي تړل شوي دي، لیدې پخوا هم همداسې هېڅ دغه نه وه په کلي کې مو ښوونځی یا داسې یو ځای چې هلته نجونې ورشي درس وایي، داسې څه نه و؟
نه نه، هلته خو ښوونځي نشته د نجونو لپاره، هلکانو لپاره شته، نو نجونې بیخي د تعلیم څخه محرومه دي په شینوارو سیمه کې. خلاص
نور راته ووایه، هلته چې نجلۍ سهار راپاسیږي یوازې د کور کار نه علاوه، یا که د کور کار وي مثلا، یو پیغله په کلي کې کوم کارونه کوي؟
کلي کې همدا د کور لکه پخلی کول دي، او همدا بهر د پټي کار دی، اوبه راوړل دي، ځکه چې کلي کې د اوبو داسې خاص دغه نشته، نو دې لپاره د نورو ځایونه کوهي دي شانو ته ځي اوبه راوړي، همدغه د دې کارونه دي.
ګودر ته زه حتما دا کیسې او دا خبرې خو به کله کې ډېرې زیاتې وي، لکه چینې ته ځي یا سیند غاړې ته ځي، نه پوهېږم چې ستاسې په سیمه کې به داسې واړه واړه چینې وي نه به وي، اوبه له کوم ځای نه راوړې؟ ویالې ته ځي؟
او ویالې هم دي، لکه کوم چې لنډې ویالې وي هغې د کالو مینځلو لپاره، همداسې نورو دغو لپاره، د هغې نه اوبه راوړي، بیا د څښاک لپاره داسې یو خاص چینه وي، یو پاک ګودر وي چې هغه لرې هم وي، خو دوی مازدیګر کې ځي چینه کوي، په یو ځای ټول ځي، یا سهار کې ځي هغه ځای نه اوبه راوړي.
مندنه چې تاسو سره د شینوار وضعیت شریک کړل. روسه او بیرته راوګرځو، نورې پوښتنې هم شته چې له تاسو یې وکړم. خو اوس به فضیله جانې ته وخت ورکړو. اغلې فضیلې، تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ په بیسودو کې د یوې پیغلې ژوند څنګه ده؟ فضیله جان زما غږ لري. فکر کوم چې د فضیله اړیکه بیا هم موږ سره پرې شوې ده. هڅه به وکړو چې اړیکه یې بېرته راواخلو. فضیله جانې که ټلیفون سره نږدې یا تخنیکي همکار وایي چې اړیکه یې شته ده، خو دا چې غږ ولې نه کوي، موږ به هڅه وکړو چې بېرته ورسره بېرته زنګ ووهو. تاسې ورته یو ځلې بیا زنګ ووهئ که چېرې د هغه ټلیفون نه لرې وي، نو یو ځل بیا ټلیفون واخلي. اوریدونکو، تاسې هم کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهئ، لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه که نجونې نشي کولی چې موږ ته په دې خپرونه کې زنګ وکړي او خپلې ستونزې راته ووایي، نو د کورنۍ نارینه خو کولای شي چې زموږ خپرونې ته زنګ وکړي او دوی ووایي چې په کلي کې د یوې پېغلې د یوې ښځې ژوند څنګه وي، له کومو ستونزو سره مخامخ وي، او په ټوله کې تر اوسه پورې په کورنۍ کې چې یو لویه پرېکړه نیول کېږي، په ځانګړي ډول کله چې د یوې نجلۍ د ژوند په اړه باندې، د یوې پېغلې د ژوند په اړه باندې د واده تصمیم نیول کېږي، څومره پکې دغه نجلۍ ته حق ورکول کېږي، په دې مسایلو راسره خپل نظرونه شریک کړئ او د خپلې سیمې حال راته وایئ. تاسو ته د واټساپ شمېره بیا تکراروم: 00 420 21 24 41 شپږ سوه یو. دا زموږ د واټساپ شمېره ده. همداشي به زنګ ووهئ او خبرې راسره وکړئ. فکر کوم چې تخنیکي همکار فضیله جانه بیرته وصل کړي. فضیله جانې، تاسو زموږ غږ لرئ؟ فضیله جانې که زموږ غږ لرئ، مهرباني وکړئ. فکر کوم چې فضیله جان الله هم مصروفه ده، دا چې کله بس موږ غوري راسره به وسلیږي. ورته به پته مشو اغلی نور جهان، که تاسې راته وایي د زده کړو موضوع مو یاده کړه چې تاسې په سیمه کې کلونه کېږي چې ښوونځي نشته ده او نشي کولی چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. کلی کې مو چې څومره مېرمنې دي، دا به نه ټولې بې سواده وي، او داسې کومه کورنۍ تصمیم نیولی ده چې له کلي ووځي چې نورې یې په نورو ځایونو کې زده کړې وکړي که نه؟
داسې خاص خو هیڅ کورنۍ تصمیم نه دی نیولی. لکه زمونږ په ټول مکمل شینوارو کلی کې اولنۍ چینه زه یم چې ما دا تصمیم ونیو. زه ښار ته راغلم، مسافري مې وکړه، زه خپله خاله کور کې مې ژوند وکړو، او د شپږم پورې ما هلته کړی و. نور نو نه کېده، ځکه چې استادان نارینه وو، ما سره جینکۍ نه وې چې ما هغې نه درس ویلی وی. نو زه دلته راغلم، دولسم مې خلاص کړو. نور هېڅ یو جینۍ نشته چې دا تصمیم ونیسي او یا داسې یو فکر ولري، او نه هغوی ته دا کورنۍ اجازه ورکوي. ډېرې جینکۍ شته چې ډېره مینه لري تعلیم سره، ډېر ارمان کوي هغې پسې، مګر د هغوی کورنۍ اجازه نه ورکوي چې دوی تعلیم ته ووځي.
تاسې چې کله تصمیم ونیو چې کلي نه به ووځئ، په کورنۍ څنګه راضي شوه چې اجازه درکړي، او نور ترونه ماماګان دا کسان څنګه وو؟ ځکه چې حتما د دوی رول به هم وي.
او بالکل، زما ماماګان کاکاګان ټول تر اوسه ما سره مخالف دي. یوازې زما مور پلار چې زه ډېر زیات سپورټ کړم او زه دې مقام ته راورسولم. نو د کلي خلک ډېر زما په خلاف تر اوسه وایي چې دا ښار کې تعلیم کوي او یو خاطي خبرې کوي، خو مګر ما د چا خبرو ته غوږ نه نیوم.
فکر کوم چې فضیله جان راغلی ده، هغوی باندې به یو غږ وکړو. فضیله جانې که زموږ غږ لرې، ستړی مشي.
سلامونه او احترام تاسو ته او ستاسو د ازادي راډیو کارکوونکو ته.
مننه کور ودان. فضیله جانې، تاسو راته مننه. تاسو راته وایي چې په بیسودو کې د یوې پېغلې ژوند څنګه د سهار چې راپاسېږي تر ماښامه څه کوي؟
بس کلی ژوند دی، نو چې پېغله چې د خوب نه پاسېږي، اول خو د کور کار وي، خوایي او دا چرګانې پټي دی، دغه کارونه دي. د کلی ژوند پېغله اول هغه کارونه کوي، خپل د لاسي کارونه هم کور کې کولی شي، لکه دا خامک دودي ده، شیشه دودي ده، چرمه ده، دا شلمه ده، دغه شیونه په کور کې هم کېږي. او که چېرته په پېغله کوشش وکړي، دغه کارونه په کور کې هم کولی شي. او ستونزې مشکلات خو هر چېرته وي.
فضیله جان هم ویلې چې د کور کار کوي، د کور کارونه مثلا څه کار کوي؟ کور کار کې خو اشپزي هم راځي، د کور کار کې خو توم راځي، د کور کار کې خو چای تیارول هم راځي. په دې کې چې یو څوک په کور کې وي، څه به کوي؟
په کور کې اشپزي هم شته، اوبه راوړل هم دي، لکه زه جارو کول هم دي، دا غوا او دا چرګان، دغه مالداري هر څه کار غواړي. یعنی هغې ته چې پېغله نه وي یا د کور کس نه وي، نشي کولی، نه کېږي اصل کې.
یعنی ساسی په کلی کې دغه نجونی یا میرمنې چې دي سربیره پر دې چې مثلا ډوډۍ پخی، چای تیاروي، کالی مینځي، کالی اوتکی، ظرفونه مینځي، ویلې جارو کوي، دوی چرګانو او غواګانو ته هم رسیږي او هغه غوجل چول خورا وستل کور ته یا چرګان ساتل دام د میرمنې ټول کوي.
کیدای شي کوي ول نه کوي چې کور کې تلی خو یوازې دا کار نه شي کولی، یعنی غوا ته چرګان ته دا شیونه ښځې هم دا کارونه کوي، ځکه چې بعضې کورونو کې یوازې ښځې سړي مشکلات ډېری، ځکه چې زه خپله خاوند نه نشته مړ شوی وفات شوی دی، دواړو لورګانو سره دغه کارونه کولی شم کور کې، نو دا مشکلات شته بعضې کورونو کې.
بیا فضله جانې، تاسې خپل عاید له کمال ترلاسه کوئ، د کور مصرف لکه مکوي، همدا چې دا غواګانې ساتي، شودې خرڅوي، هګۍ خرڅوي؟
بس د دېونه هم لاسته راوړم او زه خپل لاسي کارونه هم کوم، د دوه کارونو ته مې لاس اچولی، دغه کارونو کې زما ګټه شته، کولی شم چې خپل دواړه لورګانې یو حده پورې ورسوم، د دې مصارف وباسم دې نه.
نورجهان، تاسې ته راځم که تاسې راته ووایې، په کلي کې زیاتره میرمنې په پټیو کې خاوند سړو سره، خاوندانو سره کار کوي، دوی لګیاوي سربیره پر دې چې د کور کار کوي. تاسې د کلي ژوند کتلی، که څه اوس ښار کې اوسئ، خو د کلي ژوند په راته ووایه، هلته د نارینه ژوند سخت دی که د ښځې؟
تاریختیا وایم هلته د دواړو ژوند سخته، خو بیا ډیر چې دی د ښځې ژوند سخت دی، ځکه چې هغه سربیره پر دې چې د خاوند سره د پټي کارونه کوي، نو د کور ټول کار هم په هغې باندې، د ماشومانو د پالنه، د کور کارونه، دا ټول د هغې مسؤلیت دی. او د خاوندان د کلي داسې دي چې هغه هېڅکله د کور کار خپل ښځې سره نه کوي، دا یو عیب او شرم ګڼي هغوی، نو دې لپاره د ښځې ژوند سخت دی.
او دا کارونه چې کوي، دا کارونه چې تاسو اوس یادونه وکړه او مخکې فضله جان یادونه وکړه، څومره بیا دا نارینه، لکه اوس ښځه نارینه سره په پټیو کې کار هم کوي، غوام ساتي یا چرګان هم ساتي، نارینه بیا څومره د کور په کارونو کې ښځو سره ونډه اخلي؟
او بخې د اخیری خبره باندې پوین شو،
نارینه بیا څومره ما کوشش کوي چې ښځو سره د کور په کار کې لاس ورکړي، هغه ورسره وکړي، لکه نارینه بیا کوشش کوي چې د کور کار وکړي کنه؟
لکه تاسو خو ما وختي وویل چې د کلي خلکو ته دا یو عیب او شرم ښکاري چې زه څنګه خپل ښځې سره د کور په کارونو کې برخه واخلم، نو نارینه هېڅکله د کور په کارونو کې خپل میرمن سره برخه نه اخلي.
نو اوس په کلي کې چې نارینه ژوند کوي، د دوی کار څه ده؟ دوی څه کوي؟
دوی همدا د بهر کارونه، د پټې کار کوي، یا همداسې دیاړي کوي، یو بل څه کوي، خو لکه د کور کار مطلق نه کوي خپل میرمن سره.
تاسو باتمن په کلي کې ژوند کړی، داسې ښځې هم کتلې وي چې هغه په پټو کې کار کوي، کله چې بیا ښځه د خپل خاوند سره په پټیو کې کار کوي، بیا نارینه د دې نه داسې احساس نه کوي چې ولې میرمنه ورسره په پټي کې کار کوي، یا هغه غواګانو ته چې ځای صفا کوي لکه غوجله چي یا چرګان ساتي، د دې نه بیا نارینه داسې احساس نه کوي چې ولې میرمن دا کار کوي او دا بیا میرمنې سره بیرته کومک نه کوي؟
نه نه، دا احساس فکر نه کوم کو دوی سره وي، ځکه د ډېر وخت نه بس دا داسې یو رواج دی چې ښځې د پټیو کار کوي مګر سړي کله د کور کار نه کوي.
اوس تاسې په ان باندې دا چې دا وضعیت مو کتلی دی، څه یې داسې علت کیدلی شي چې نارینه داسې فکر کوي که چېرې هغه له ښځې سره کار وکړي دا ورته یو شرم ده، خو که ښځه هغه سره پټي کې کار کوي شرم نه ده؟
د دې لوی علت همدا د تعلیم نه لریوالی دی، ځکه چې دوی د ښځې په حقوقو او دغه باندې خبر نه دي، نو دوی ته دا یو شرم ښکاري. که چېرې دوی تعلیم کړی وای، دوی سره به دا احساس و.
ډېره زیاته مننه زموږ بله قدرمنه میلمنه هم وصل شوه، زینب ملکیار. تاسې هم ستړي مه شئ اغلې ملکیار، په خیر راغلې. نن موږ په دې موضوع خبرې کوو چې په کلو کې کلیوالې ښځې څه ډول ژوند لري او ستونزې اونده څه دي؟ تاسې راته ووایئ چې کلیوالې ښځې ستاسې په ان باندې څه ډول ستونزې لري او ژوند یې څنګه ده؟
ټول اوریدونکو ته ښکاري کیږي د کلیواله ښځو نړیواله ورځ ټولو ته مبارکي، خدای دې وکړي چې موږ د کلیواله ښځې کلی کې ژوند کوي د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ دي. اصلا د دوی حقونه ته یعنی توجه نه کېږي، هغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي هغې حقونو ته یې توجه نه کېږي. خدای وکړي چې د دغو مشکلاتو نه رابیرون شي او خپل هغه حقونه چې د لاسه ورکړي بېرته خپلو لاسته راوړي. نو که موږ وګورو په کلي کې ښځو ته اصلا د ښځو په سترګه نه کتل کېږي، هغلته د دوی هغه حقونه چې باید دوی ته ورکړل شي په مکمل ډول د دوی نه اخیستل شوي دي. یعنی هېڅ اصلا د ښځو په صفات ورته نه کتل کېږي. که موږ تاسو وګورو د موږ نارینه په کلي کې ښځې یعنی ډېرې قایدې دي د هر نگاه نه که ورته وګورو، یعنی دوی نشي کولای هغه حقونه چې دوی لري لاسته راوړي، هغه حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي په هغوی باندې یعنی دوی لاسته راوړي، دوی دغه ورځني ژوند مخکې ویسي. نو د هر لحاظ نه که هغه موږ ورته وګورو د ډېرو ستونزو سره مخ دي.
زینب جانې، که دا راته وایي زموږ دوه نورو میلمنو یادونه وکړه چې په کلي کې ډېر د کاري ډېره برخه که هغه بهر له کوره وي او که د کور دننه دغه خو مکمل ټوله ښځه کوي، ظرفونه مینځل، کالی مینځل، ډوډۍ پخول، کتغ پخول، دا ټول یوه ښځه کوي. له کوره بهر مثلا اوبه راوړل چې باید یو نارینه یې راوړي، دوی ګودر ته ځي اوبه راوړي، یا پټو کې کار کول، یا همدارنګه چرګان ساتل یا غوجله چول، چې دا هم د نارینه د بهر د کار یوه برخه ده. ولې د نارینه ټول دغه کارونه په ښځو باندې وراچولی دي؟ علت څه ده؟
خدای فکر کوي چې دوی هم د ښځې یعنی دوی باید کار وکړي، ښځې باید کار وکړي. یعنی خو ما ویلي چې خلاصه چې د دوی هغه حقونه چې باید یعنی دا حق نه ده چې ښځه بیرون لاړه شي، هغه کارونه چې د نر دي نارینه باید وکړي هغه ښځه بیکار کوي، ځکه ښځې ته دلته د هېڅ ښځه د ښځې په سترګه نه کتل کېږي. اصلا دوی ته فکر کوي چې دوی یو نوکري دي، یعنی که دوی ته دلته سم تحصیل یا د تعلیم برخه دلته نه شوې وای نو هېڅکله به ښځې دلته د دغسې مشکلاتو سره نه وای مخ شوې. نو د دوی علت همدغه ده، د ناپوهۍ، چې دوی نارینه ناپوه دي، دلته د تعلیم برخه نشته په کلیو کې، په افغانستان کې په ډېری کلیو کې، په ډېری ولایتو کې، حتی ډېری کارونه یې د نارینه په ځای باندې ښځې کوي، بغیر له دې نه چې یعنی ګودر ته لاړ شي اوبه راوړي، په پټیو کې کار وکړي، همداسې بوټی د موچ ورته چې ده لرګي خاص چې راټولوي، دغلته په غرونو کې یعنی دغه مال حیوانات یعنی دا مال رمه چې پیي، دا ټول یعنی دا د نارینه و کار ده. خو متاسفانه چې د ښځې دې ته مخه کړې ده، نو د خپل ورځني ژوند د تېرولو په خاطر باندې، د خپل نفقې د راوړلو په خاطر باندې دلته د دوی مشکلاتو سره مخ دي.
زینب جانې، دا دومره کارونه چې ښځې کوي نارینه څه کوي؟
نارینه سیال صاحب هغه به په کور کې ورته ځانونه خان نیولي دي، وایي چې زه خو خان یمه که نه، خو خانتوب په دې باندې نه کېږي چې دوی ځان ته ملک ووایي، دوی ځان ته خان ووایي چې زه خان یمه، یعنی زه ملک یمه، زه دا کارونه باید ونه کړم، په دې باندې شرمېږي. نو د دې په ځای چې هغه ونه شرمېږي، دا کارونه نه کوي، نو هغه اخلي نو په ښځو باندې اچوي چې ښځې باید انجام
کړي،
ښځې باید وکړي.
مننه، تاسو بیرته راوګرځم. زینب جانې ورځم فضیلی ته. فضیلی، تاسې راته ووایي، تاسې یادونه وکړه چې خوان مو وفات شوی دی، یو اوس د دوو لورګانو سره د ژوند کوي. هغه مهال دی چې خوان ژوندی و، څومره مو کارونه سره ویشلي و، څومره مو دا کارونه تقسیم کړي و، تا هغه وخت کور کې څه کول او خوان دې بهر کوم کار کوله؟
کله بیرون تلو زه به همه سره تللم، دا غوا او دا شیینه کارونه به ما کول او هغې هم به کول، سینه چې یوازې په ما و. خو بیا هم هغه مشکلات چې په ښځه باندې وي، لکه د کور کار مکمل هغه ښځه کوي او بیرون چې سړی وځي هغې سره هم اوږه په اوږه بیرون وځي، دغه مشکلاتونه زما خاوند سره هم مالله او اوس هم به ما دی چې د دواړو لورګانو سره یوازې ژوند کوم. هغه وخت هم مشکلات و، اوس بیا هم.
فضیله جانې، د خپل ژوند کیسه دې راته وکړه. څو کلنه وي چې واده یې کړې؟ او کله دې چې واده کولې درنه پوښتنه یې کړې وه چې چاته دې ورکوي؟ دا لږ ستا خوښ ده که نه؟
زما د ژوند په اړه، یعنی کله چې واده کېدلم دیارلس کلن،
دلس کلن عمر میو بس دا پختنی مان نو شوی زکه خدا د کلی رواجونه وی چې وای د جنینه والی پختنه کوي د مور پلار په خوخه باید یو چیر تواده شي د مور پلار په خوخه چې نیوی بیا د جنینه او د حالت واده نشي کېدلی زکه دا مشکلات دی کلی کو بد ورکول دی لکه د حالت په بد کې هم جنای سوځيږي او دا پختنه کول په حق له چې نه جنای وادو کې خپل په خوخه نی د مور پلار په خوخه دا مشکلات شته
بیا چې د مور پلار په خوخه دی واده وکړ عمر دم ډیر کم چې را واده شوی بیا خوان په کور کې د پاغه دی لس کلنی عمر کې څه کار کول او تا ته څه کار زده وکنه
بس کار خو مې ځنه دی لس کلن عمر خو یعنی دې وخت کې دی لس کلن عمر کې شمې دا غم خپل ماشومې خان تو کور کې هر کار ما کاو سچ کې هغه کاو ما هم ور سره کاو هغه ته مې کتل ما کار ما کاو دې کار راته خو دې چې دا کارونه ته بکې دې مجبور منو چې کاول مې نه کاول هغه کار به مې کاو
ډیره زیاته مننه فضیله جانې بیرته به تاسو سره شم نور جهان که تاسو سره ته وایي تاسو هم د کلي ژوند کتلی دی هلته په ټوله کې د غنجونو چې رالویږي او بیا بیرته داسې لکه څنګه چې د فضیله جان یادونه وکړه دیارلس څوارلس کلنۍ کې بیرته ودیږي بیا هغه خپله مور کیږي بیا مسؤلیت همداسې پاتې کیږي دغه وضعیت تاسې په سترګو کتلی اوس مو زده کړې کړی دي څه تصمیم ونیولی ده چې د دې وضعیت د بدلون لپاره په خپل کلي کې څه وکړي او داسې څه فکر درسره شته چې دا خلک که چیرې ته ورته ووایي چې دا ښه کار نه ده چې نجلۍ دومره کم سن کې څوک واده کړي خلک به یې درسره ومني کنه
او ولې نو دا طبيعت خو لکه ما وسنه شروع کړې زه ډېر زیات تل فعالیت کوم کوشش کوم چې د دې دغه نه خلک وژغورم خو بیا هم زما خپل خويندې چې هغه وخت زله کوړم زما خپل خويندې سوالس کلنې کې واده شوې دي اوس هم ډېر خلک هم دا رواج لري په کم عمر کې چې نور کې حتی د خپل واده تر ورځې پورې غچینې د خپل دغه نه خبر نه وي کوشتي ورکرنه چې کله واده کیږي په هغه ورځ خبرې کې نو په کلي کې
اوس په ټوله کې ساسې په کلي کې وضعیت څنګه دی څه بدلون نه راغلی
هو نسبت په خاطر لږ بدلون راغلی ځکه په خا بيخي پښتنه نه کېده زما داسې یو ملګری مې چې د واده تر ورځې پورې تاسو باور کوي هغه د خپل د ورکر نه هیڅ شي نه خبره نه و چې کوم ورځ دی په سی واده راتل هغه ورځ دا خبره شوې داسې ملګری مې شته خو اوس چې دی نسبت په خاطر لږ ترقی شوی او کله چې چینه ورکې نو حتمان ورنه پښتنه کوي مګر په خانه کې
یعنی ساسی په سیمه کې اوس پلارونه خپل لورګان پښتنه کوي چې دا لګ دی خوخیږي نه دی خوخیږي کنجلې نه و کې بیا څه کوي
بیا تصمیم نشي نه و کوي اوس خدا
ول ور پال راته وای څومره پیسې بیا پنجونه باندې دوی اخلي
ول ور تاسو زمونږ ځای کې خوش پګ لکه کلدار پورې اخلي
نارینه چلته د تاسو مخ کې دا یادونه کړې دی اړي کې یا په ټو کې کار کوي بیا دا پیسې پوره کولای شي کني شي پوره کولای بیا څه کوي دوی کوم طرف ته ځي کنه ځي
هو پوره کولای شي هغه خپل د څه کې یو لور بل ځای کې ورکه هغه پیسې اخلي دي کې ورګي خو یو کار جوړي دا پیسې پوره کوي نو
فضیله جانې که تاسو راته وایي تاسو چې کله واده کول پلار کور مو در باندې څومره روپیا خسته وي
پلار کور مې والله دا اکسکت خبر او سپورې ما نه پد دې خبر نه چې څو روپیا غسي خو پیسې غسل شي وي دي په ما یعنی دونه کم عمر کې او په باندې شي وي ستړي سره به پیسې نه کیږي یعنی هغه به پیسې ورکړي چې ورکړي نو
فضیله جانې اوس د غزوانانو ته چې ګورې په ځنګل ډول حتمن د ښار نه د کلي نه لرې په ښار کې به خپل خپلوان لري هغوی به دې کله کتلې وي نجونو ودونه به دې هم کتلې وي د هلکانو ودونه به دې هم کتلې وي کله چې داسې یو وضعیت ګورې زړه دې نه راځي چې کاشکې دغه مرحله بېرته راتاوېدلی شي تا به هم داسې په خپل زړه او په خپله خوښه واده کړی وي او په کراره چې لږ عمر ډېر شوی وی او اوس دې چې خپلې لورګانې دي دوی ته دې څه تصمیم نیولی
بس هغه څه چې په ما تېر شو اوس دوی ته مې داسې تصمیم نیولی چې زه خپله یو مور یم په ما څه چې تېر شوي دي نه غواړم چې په دې باندې تېر شي دغه تصمیم نیولی دی یعنې چې زما ژوند خراب شو د دې ژوند نه شم خرابولی دونه کم عمر کې وادونه او دونه بې پښتنه واده یعنې بې عمرې واده ته برابر نه دی شین ته پام دی
خو په کلی کې کدي سنځي پلم راته وای کله چې چلې لګیو ته عمر شلو نه واره وړي بیا ورته وای چې زړه شو په کور پاتې ده که چېرې داسې یو سنځي سره مخ شي بیا به څه کوي او هغه جوړې چې لا په کور پاتې دي عمرونه له شلو ډېرې دي بیا خلک زړه خکوي چې وکړي کنه
بس هغه بیچارهګان هم وایي چې نه د دې عمر خو ډېر شوی دی زوړ شوی زړه شوی ده په کور ناسته ده یا څه خبره به وي د دې منځ کې چې دا جنۍ نه ورکوي کور کې زړه کړی ده دغه خبرې دي په کلي کې
بیا خلک څه کوي دا همداسې نجونې چې هغوی لږ عمر ډېر اوښتی وي چې پاتې وي هغه بیا خلک نه کوي همداسې پاتې وي
هغه بیچارهګان د پیدا کېږي یا په ونه باندې یا به د سړي ښځه مړه وي مجبوریت دپاره هغه ښځه هغه جنۍ ځان ته نکاح کوي دغه مشکلات بیا شته دغه جنۍ خوښوي یا نه وي بیا بس د کورنۍ دغه برابر شي چې دا خو په کور زړه شوی باید ده خپل کور جوړ کړي دا باید ورکړو مونږ دغه مشکلات بیا په جنۍ باندې راځي
د ستونزو په اړه ته وایي د پیغلو نجونو په ځانګړ ډول هغوی چې په کورونو کې ناستې وي لکه وریندارګانې کور کې وي او هلته بیا پیغلې اندریان دي د هغې ښځې وي د دې نجونو ژوند څومره سخت وي چې لا ورته سړی نه پیدا کېږي چې ورې کړي
د هغو ژوند هو بیا هم سخت دی چې په کور کې وریندارګانې ژوند یې خراب وي یعنې د کور کار هم ډېر وي ورندارې داسې ناستې چې زه خو انګورم د کور دا اندروګانې څه دپاره دي باید د کور کار وکړي د کور پیغلې دي کار وکړي دغه مشکلاتونه وي یعنې د مکتب لحاظ نه د هر څه نه بیا پاتې کېږي ځکه چې وایي دا د کور پیغله ده باید ټول کار وکړي او د ورندار خو بس یا ماشوم بانه شي یا د پلار کور وي چې لاړ شي او پیغلې جنکیانې بیا همدې کې سوځي بیچارهګان هم د قرآن شریف نه پاتې کېږي دین نه پاتې کېږي او د بیرون تګ راتګ نه هر څه نه بیچارهګان کور کې پاتې نو
فضیله جانې ستونزه چیرته ده ځکه چې وریندار هم یوه ښځه وي او اندرور هم یوه ښځه ده دوی ولې په خپلو کې بیا یو بل باندې دومره زیاتی کوي دونه یو بل سره تیری کوي چې هغه ټول کار په اندرور اچوي وریندار ځي کله اندرور ظالمه شي په وریندار باندې دلته دا ولې د یو ښځه په بل باندې داسې ظلم کوي داسې ورسره زیاتی کوي
خو همدغه متاسفانه چې هر یو په کور کې خپل انګور یا وراندار په کور کې لري څه چې په هغې تېر شوي د هغه په بل کور کې چې واده شي د کور تربیه هغې ته هماغسې ورکول شوي چې څه په د خپلې وراندارې په هغې تېر کړي بیا خپل په اندروګانې هماغسې کوي چې یعنې په هغې په پلار په کور کې په هغې باندې وراندارګانې تېر کړي بیا بل کور ته چې هغه پیغله واده شي هماغه خوی په هغې باندې چې په ما باندې وراندار دغه کارونه کړي دي باید زه هم هماغه سې اوسم ځکه چې زه هم خو انګورم په دې کور کې اوس دغه مشکلات دی
دې برخه کې ستاسې په ان باندې ستونزه چیرته ده چې دا چې نجلۍ خپله سختي کتلې وي بیا چې هغه خپله وریندار شي په خپلې اندروګانې باندې داسې سخته راولي دا هم فکر کوي چې لته ناپوهي ده چې دوی زده کړې نه دي کړي کوم بل څه ستونزه هم شته ده
بالکل بالکل دا هو لته ناپوهي ده که چیرته دی د مکتب دپاره یا د یو چیرته بیرون وتلو دپاره یو زمینه دی ته مسایل یا بیرون خلک لیدلو ته یو بل سړی وګوري سترګې خلاصېږي ګوري یو بل او په کور کې چې پاتې نو څلور دیوالونه بس په حصه کړي او بیرون تګ راتګ لپاره دی بیچارهګان هو محروم دي چې قلال په کور کې ناست دی سم نه ګوري صرف همدا د کور جنجال دی جارو دی دا غوجل پاکول دي دغه ډوډۍ پخول دي دغه کارونو کې مصروف وي او د بیرون تګ لپاره یې یو دغه ورته نه برابرېږي یا د کور مشر نه پریږدي هغې ته اجازه نه ورکوي چې هغه باید بیرون لاړ شي ځکه چې دا د کور پیغله ده دا د کور نه وځي بیرون به ورپسې نمبدي کېږي یا به څوک خبرې کوي دغه مشکلاتونه ډېر دي دغه احساس د کور په مشرانو کې نشته
مننه فضیله جان تاسو بیرته راسم غلی نور جهان که تاسو راته وایي په کورنیو کې تاسو به هم دا وضعیت ډېر زیات کتلی وي سربیره پر دې چې نجلۍ ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د انتخاب حق نه ورکول کېږي د تصمیم نیونه ورسره نه شریکېږي یوه بله مسله زه غواړم له تاسو وپوښتم په کلو کې یا په ټوله کې دغه مسله یو څه پراخه ده چې د کور نارینه زیاتره وخت چې مشکلات رامنځته کېږي ښځینه که هغه خور وي که هغه مېرمن وي وار ورباندې کوي وهلم او ټکولم پکې وي دا مسله څومره تاسو ته د وی شي دا په کلو کې مشته ده
تو هوس لگ را کم شوی مگر شته دی بس یو عادی خبره چې یو خاون غوسه وی یا یو خخزه یو خبره و کی خاون باندې بد ولګي بس هغه باندې وال گزار وهل تکول دا خزه لپاره دی
د د د د ورونو په اړه ته وای غوې مخوین دو سرم داسې پر خورت کی
نه نه ورور فکر نه کوم که اوس وخت کې وي ځکه چې ما ډېر داسې لیدلی چې ورونه خویندو ته بیا مینه ورکوي مګر خاوند ښځه وهي دا خبره شته
که د کلي د ژوند د پخو اړخونو را سره خبرې وکړي سره بیره پر دې چې دا ستونزې چې تاسې یو فضیله جان یادې کړې په کلي کې به وي ښه والی د ژوند هلته څه دی او داسې څه ښایسته دي په کلي کې چې هغه کلیوالې ښځې له هغې خوند اخیستلی شي
یو خوال ته چې دی لکه تګ را تګ په آزاد ډول دی رش نشته بل چې دی منظرې ښایسته دي اوبو ته ځي په آزاد ډول لکه ښځې ګرځي لکه د ښار غوندې ژوند نه دی قید ژوند نو دغه یې ښکلی دي نو ښایسته نشته
او سربیره پر دې چې ستاسې په شینوارو کې ښوونځي نه وو په نورو ولسوالیو کې چې تاسې سره نږدې وي هم نجونې هم داسې له زده کړو محرومې وي دوی نشو کولی چې ښوونځیو ته لاړ شي
او بالکل مونږ سره چې کومې ولسوالۍ دي لکه نازیان دی عبدالخیل دی همداسې نورې دي په ټولو کې تر اوسه پورې ښوونځي نشته اوس خو بیخي نشته خو پخوا هم نه وو
نورجهان کدام را ته وای چې ساسې په سیمه کې دغه ښوونځي بند دي زده کړې نشته د نجونې زده کړې نشي کولی کله چې یو میرمن ناروغه کیږي که وایو چې یو نجلۍ ناروغه کیږي یا هغه داسې ناروغي ولري چې یوازې کولی شي ښځینه ډاکټرې ته ووایي یا د یوې ښځې ماشوم پیدا کیږي دوی بیا چیرته ځي
ځینې زمونږ په کلي کې که ووایم یو دوه پاکستانی ډاکټرې پاکستان نه راغلي دي چې هر کم قیمته دوا خرڅوي هر څومره پیسې اخلي څوک څه ویلی نه شي خپل وطن ته ګټه کوي پیسې دې ځای نه وړي هلته خپل وطن ورباندې جوړوي نو راځي د پاکستان نه زیاتره ډاکټرانې راځي زمونږ په کلي کې مینهخانې جوړوي ام هغوی ته ځي ټول خلک
هغوی ته بیا د ساسې د سیمې نارینه خو څه مشکل نه جوړوي او ورته نه وایي چې مخ پټ کوي یا
نه نه هغه هیڅ مشکل نشته بس خزینه ډاکټرانې دي لکه خزینه پاکستانی ډاکټرانې راځي زموږ په کلی کې فعالیت کوي
مننه فضیله جانې تاسو راته وایي تاسو خو دوه ماشومان هم لرئ ستاسې په سیمه کې وضعیت څنګه ده هغلته هم چې نجونې ښوونځیو ته نه ځي هلته هم د نورو هیوادونو نه ښځې راځي کار کوي پاکستان نه راځي که نه افغانانې ډاکټران شته ده
بس داسې فکر وکړه چې یعنې هغوی هم دا خبره ده خور رښتیا ده چې د بل ملک نه راځي دلته د ځان نه خپل ډاکټر یعنی هلته تعلیم تحصیل هر څه زده کړي دي زموږ په وطن کې متاسفانه چې دغه شیین نه ښځینه نارینه خو دونه نه دا ښځینه ډاکټران یعنی کم دي نشي کولی چې خپل تحصیلات مخې ته ویسي هغه ځینه راځي دلته ډاکټر یو بس مونږ هم هماغې ته ځو دوا اخلو بیرته کور ته راځو مونږ مجبور استو چې هماغې نه دوا واخلو ځکه چې زمونږ په کلي کې بل ډاکټر نه ښار طرف ته نه شو وتلی کور مشکلات
دي فضیله جانې تاسو مکله بیا نارینه ته د دې یادونه نه کوي چې دا ګوره د بلې وطن نه ښځه راغلې ده خپل وطن یې پریښی ده راغلې زموږ په لرې پرته سیمه کې کار کوي پیسې ګټي که چېرې زموږ اولادونه درس وایي یا موږ درس وایو دغه مسلې تاسو ورته نه یادوئ
دغه مسالې چې مونږ یاد کړو هغه وایي چې مونږ د کلي خلک استو او هغه په ښار کې زاد شوي لوی شوي هغه اقتصادي وضعیت ښه و چې کړی ده تحصیل او دغه مشکلاتونه دي نو زه به درته څه ووایم دا د ښار او کلي دغه کې یو څه فرق شته چې وایي د کلي او ښار کې یعنی تحصیلات د خزینه شي کولای دونه خار طرف ته چلار شي خاریان ام مکتب ویلی شي
خو په کلی کې دولتي ښوونځي خو ټول مفت دي چانه خو پیسې نه اخلي کنه کتاب هم ورکوي ورپسې
دا خبره ده صحیح ده ښوونځي ته تګ راتګ یعنې هغه نجونې ځي چې عمرونه یې کم وي چې لږ عمر یې د 12 کالو شو کورنۍ کې مشکلات پیدا کیږي وایي باید دا ښځه کور نه ونوځي دا نجلۍ پیغله شوې ده بیرون ونوځي دروازې نه ونوځي چې هلکان دي یا لاره کې څوک ورته چې نه وایي اوس خو خبره ده یاده شو له تختول دي دغه شی نه ډېر زیات دي دغه کار ستونزمن دی
دا تختول د چا د خوانه کیږي خو دا خو د ټول دی او کلی خلق دی او بل پیژنې څوک نه بیا د انجونی تختی
بس هغه هو بیا د کلی مشکلات ډیر کنه یا په خوانی دښمنی یا په زموکو دښمنی یا په امدا تختول را تختول دښمنی دا شی نه مشکلات اوس د اوسنی نسل ته د راتېږي
نور جهان که تاسې مرته وي ستاسې په کلي کې مم دا خبره ده چې بیا نجلۍ نه پرېږدي لکه هغه نورو خلکو غوندې چې راغلي دي دلته کار کوي دوی مورته هم دا دلیل راوړي چې نجلۍ باندې څه ونه شي بهار یا څوک یې ونه تښتوي یا دوی دښمنیان لري ورورې بل ځکې نفر وژلی وي یېرېږي چې بیا خورې څوک د ده په بدل کې ونیسي همدا کیسه وي
نه نه زمون کلی کې بیا دا کیسه نشته خو زمون کلی کې مسله دا ده چې خزینه استادان نشته چې مکتب ته ورشي که چېرته خزینه استادان وای نو ټول به تعلیم کول مګر مدرسې شته تقریبا داسې مدرسې هم شته چې یو مدرسه 2000 شاګردان لري هلته ځي سهار نه تر 12 پورې دو نه تر مازدیګر 15 پورې مګر مکتب کې خزینه استادان نشته چې دوی لاړ شي
په ټوله کې دا کوم کسان چې ستاسې په څیر باندې ښار ته یو څه راوتې دي زده کړې کړې دي د دوی نه بیرته کوم څوک مو کلي ته درګرځېدلی دی چې هلته کار وکړي که نه
نو زمونږ کلي کښې خو هېڅوک تر اوسه دلته راغلی نه دی چې تعلیم وکړي یوازینی زه یم نو زه به څه ووایم
په ټوله کې ستاسې په سیمه کې کله چې دغه د واده مسله کېږي یا مخکې چې فضیله جان یادونه وکړه زیاتره نجونې په بدو کې ورکول کېږي کله چې دغسې د دښمنۍ مسله راپورته کېږي عموما قرباني نجونې وي که نه د پیسو په بدل کې هم دغه خبرې خلاصېدای شي
نه نه اوس پخا خو به زیاتره به چونې قرباني وي مګر اوس چې دی د پیسو په بدل کې دا مسلې ختمیږي مګر جنکۍ د دې قرباني نه کیږي زموږ په کلي کې څومره چې ما لیدلې
مننه ور به شو زموږ بلې قدرمنې میلمنې قمر نیازۍ ته اغلې نیازۍ تاسې هم ستړي به شئ پخیر اغلې اغلې نیازۍ نن د موضوع د پروګرام د اکتوبر د 15 د کلیواله خوزو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن دا پروګرام ده چې موږ په دې کې د کلیواله خوزو ژوند ته تم کیږو چې دوی څه ستونزې لري او په ټوله کې د دوی ژوند څنګه د یو په تصمیم نیونه کې څومره حق ورکول کیږي تاسې راته که خپل نظر ووایاست تاسې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د کلیواله خوزو ژوند څنګه ارزوئ
سلامونه تاسو ته او ستاسو د طریق د رادیو د طریق څخه ټول کلیوالو ښځو ته د دې ورځ مبارکي وړاندې کوم او دا چې همون کلیوالې ښځې خپل په دا ورځ په دغه خپل حق او حقوق خبر هم نه دي او لمانځنه خو یې لرې خبره ده دا ورځ به موږ د دې په نامه باندې ولمانځو او دوی ته به یې هغه مبارکیانې وړاندې کړو دقیقا زموږ کلیوالي خوندې خپل د حق او حقوق څخه محروم پاتې دي تل او داسې حقونه چې د هغوی د ژوند هغه اولویت د ژوند حق ده لکه د صحت حق ده لکه د ښه خواړه یا صحي خواړه حق ده او که د تعلیم حق ده که د کار حق ده په دغه ټولو کې په ټوله کې ښځې همیشه محرومې پاتې سوې دي په افغانستان کې افغانې میرمنې خو بالخصوص د کلیو ښځې د کلي ښځې خو نه د صحي لحاظ څخه هغوی بیچارهګان کوم توجه ورته کیږي شاقه کارونه ورباندې کیږي د کلی په سطح چې هر کار دوی ته راجی سي دوی نه وایي خپل هم خپل ځان خپل د خاوند لپاره خپل د اولادونو لپاره سپر جوړوي او ورسره یو اوژه په اوژه کار کوي زحمت باسي تر څو چې هغوی ته دا احساس ورکړي چې زه شته یم زما وجود ستاسې دپاره یو پناهګاه ده زه ستاسې دپاره سیوری یم همیشه قرباني ورکړې ده همیشه قرباني ورکوي او همیشه همداسې په قربانیو ورکولو باندې د دنیا څخه ځي او حتی چې ځي هم بیا یې نو هغه یادې فقط پاتې سي د اولادو سره یې نو دغسې حقونو څخه تل زموږ کلیوالي مېرمنې محرومې پاتې سوي دي چې ډېر د تاسف ځای ده
اخلی نیازه ایز موگ دلتا دوا قدرمانی ملمانیشتا دا افغانستان دا لرو پراتو سیمونه موگ سر خبری که تو از اینو سنزو تا اشاره و کرده سر بیره پرده چه دوی لطالیم محرومی دی پا کورونو که دا کور دا کار سر بیره مثلا بهار که کار کول هم دا دوی دا جون دا کارونی او برخه دا از ما پختن دا دا تاسی بام حتما افغانستان که دا وضعیت کتلی وی گله وایم پختنه وایم چې دغه په لرو پرتو سیمو کې بیا نارینه څه کوي چې که ښځه هم د کور کار کوي هم غوجله چې او هم غوا ساتي هم چرګان ساتي نو دا نارینه څه کوي؟
اغه نارینه او ته خو لکه څنګه چې زغبل د هلمند ولایت څخه هلمند ولایت کې د لری پرتو سیمو کې زه همیشه تګ را تک کلیوالو سره لرم دوستانو سره ځکه چې مخبل د کلی خلک یو نو چې کله تګ را تک او د دې وضعیت وینو او دغه حالتونه چیرو مرڅلاری هغه انتها درجه تر رسیدلې دی خو مونږ پښتانه یو بل نو بیا شکر د علم او د تعلیم څخه هم لږ زره لری پاتې یو چې متاسفانه د ډیر درد د خبره کوم چې دا اوس مې هم په زړه کې هغه درد لمبه کوي چې زه ما د دې ژوند لیدلې ده هغه داسې فکر کوي چې زه په دغه نر یم چې کوم ښځه کوم سړی وایي خپل ښځې ته هګۍ راوړلې ولول دا راځو چې زه په میله کې خرڅوم هغه ځې په کې باغې رانی ولا وبي شو ولا پیاس پوستکی ورواچو بوس ورواچو زیړې او ګلابي او بنجانی کې بل ورځ خپل د خوند پختنه وکړه وای دا هغه ته په څو خرڅې په بازار کې په دا میله کې څو نه ګټه دې کړه دا هغه سر پیسې ورته راوېست د ورته لول ولي ګټه دې نه ده کړه ولته ګټه څه کې شزه ولته پر دغه خوشاله وسه چې د تجار ماینه په دغه خوشاله وسه نو زمون په کلیوالي ژوند کې داس یو دغه د نارینه په دغه وای تاس په دغه خوشاله وسه مونږه تاسو خوندان یو تاسو مونږ میرمن یاستي نور نو دوه ودې ود کری په کور کې راويستي دوه درې خپل په مابین زوکی چې هغه مشکلات لري هغه مشکلات چې مونږ بي بيانو نه منلې هغه خپل منځي مشکلات په پرې ده د کور کار خو چې د غاړه ده کور غوا او غړک او ډوډۍ په حوالو دانو د مالداری او د شین خو د غاړه ده د باندې څخه بوت راولې د غاړه ده د غوا او خصيته واخر راولې شپش راولې دای د غاړه ده یار لاله خوشال نه نو چې د خپل په کور کې درې څلور دغه لري ودونه لري په مجلس کې په بجټ کې منو میه چې په قدر باندې اخستل کیږي چې اجي صاحب خو ولات درې څلور داری لري په کور کې ټول هغه د نفقه ورکې ټول ته د داغوی نه د خبر چې داغوی سر پټ د پخې پټې دي چپلې لري نه لري زړونه یې څونه تناکې دي پخې خوې پرې د لاسونو پخې خوې پرې د زړونه یې څومره تناکې لري هغه څوک نه ویني نو دغه سي شکوا او دغه سي ګله همیشه مونږ خزي خپل د تقدیر کوي هغه وایي چې الله پاک مونږ ته په دغه مونږ په تقدیر کې راکړی ده دا نه وایي چې دغه مونږ د تقدیر برخه نه ده مونږ کولای سو یو پلار سیبونه په خلطه کې راوړل یو چنجن سیب یو لور پورته کړ یو خسی به بل لور پورته کړ زه ستا په دغه په نصیب کې هغه ورته نه پلار ول زه دا اوس کولای سم چې هغه بل خسی بواخم زه د خپل تقدیر بدل کم نو یو مونږ خزي په دغه نه پوهیږي چې خپل تقدیر مونږ خپل بدلولای سو مونږ خپل خپل ځان د حق د پاره چې خپل غږ وچتو
هغه لن یزيد دلته پښتنه کوم د زموږ ملمنو مخ کې دا ونه وکړه چې کله کې سونځه دادا کله چې جلې غټیږي که خوانځې شتم نو هغه ته تک زکه سونځمنده چې یا په کلی کې دښمنی یا کورنۍ لري یا نور سونځه جوړیږي تختول وی یا بل څه کیسوي نو دانجونې نشي کولای په تاسو وضعیت کې بیا څه وکړي څومره کورنۍ ضرورت ده چې د نارینه چې په همدغه مرصاله راټولنه کې دی دوی ته څومره په کار ده چې د خزو د ود لپاره کار وکړي
هغه خو مکلفیت لري مسؤلیت لري مګر دغه مسؤلیت او دغه مکلفیت چې هغوی ته راجي کېږي هغوی یې په ځان باندې نه مني هغه وایي ته ښځه یا د کور ده یا د ګور هر په کور کې کښېنه مه وځه څه خدای در باندې راوړی که د مسجد ته یې واستئ چې لږ زره جلۍ غټه سوله وایي جلۍ دی خپله وویني هلته په مسجد کې چې یا ملا مسخره کوي یا لکان یو تر بله سره په دا جلۍ باندې یو مسخره وکړي یا یې ټکرۍ لوېدلې یا یو څه شی سوي یا یو چا یو خرابه خبره ورته کړي کمځای ورته کړي پلار یې چې کور ته راسي خپل خزته وای چې نور دا ماجد توانسته بس د بلا دغونه یې زده کړه خدای پېژنده د نور کې په لا پتا پورې اړه لري کې نه د پیژندلې نورې ماجد توانسته مسجد ته نه لګي د سینه کې چې خپل خز ته وایي چې موراته ورسه مورات څخه پښتنه وکړه چې د مورا تلاوت زده د غجلي ورسره شاګرد کې یو شی زده کی دوی خپل دښمنیان هم خپل په لورګانو باندې خلاصي خپل دوستیان هم په لورګانو باندې کې اته اوس د بزنس او د کاروبار هم د خزو په سر باندې کیږي کدو نفر قاچاقبران خپل په مابین کې هر مشکل ولري کوشش کوي چې خپل منس کې رشتہ داری وکړي ترڅو چې دغه مشکل حل شي د سرمایې مشکل حل شي نو خپل لور دغه زوی ته ورکړي دغه لور خپل زوی ته کوي بیا نو د دې ما بنځي مشکل خلاصو دلته د اولادونو په منس کې مشکلات شروع سو دغه ټول ناخوالي د دغه مرڅلار ټولنې دغه زړه فکرونو څخه دي دغه ناپوهي څخه د ټول ناخوالي په ټولنه کې شته دي د دې څخه مونږ هیڅ سترګې نسو پټولای دوی دښمنان یې که د چا سره لري که بد د چا سره لري په هغه بد کې مې بیا خپل لور ورکي که هغه معامله په پیسو باندې حل سي دوی سره بیا هغه وخت کې لاس کې پیسې نه وي بیا مجبور دي نو چې زه خکه لور لري نو مغه پیسې د سرمایه ده مغه باندې به معامله وکړم معامله خلاصه کی دغه حتی دا چې اوس په دغه لرو پرتو سیمو کې یو څوک دوه درې ودونه لري یو بل واده هم دی یو بل چې دی یو بل دوست لور په دې خاطر کوي چې هغه ته فرض مثال په کاروبار کې یو روپی ورته ورکړي یا یو وخت په مځکه کې ورسره یو پهلوان شریکی لري نه غواړي چې هغه پهلوان شریکی کې یا هغه حق کې هغه میراث کې هغه د حق ویسې د دې څخه نو وايي پرې چې په میراث کې را سره شریک ده په وینه کې دیم را سره شریک سي په مینه کې دیم را سره شریک سي د ستې خپل لور ورته پنيکا ورکړي دې ته نه ګوري چې هغه سړی دوه درې ودونه لري د غیتا لور د هغه د مسی په زیاده ولی ورته ورکړي دغه فکر نسته دا مفکوره د خلکو سره نسته دغه ذهنیت د خلکو سره نسته ځکه چې پوهه نسته
څنګه له منځه وړلای شو دغه وضعیت څنګه راخه کولای شو د اقل شو د دغه بد وضعیت نه خلق ووزی
په لومړی سر کې ذهنیت جوړونه ډیر مهم ده ځکه چې هغه په خوانی خلکو ته خوښ مونږ برته په غن سو انتقال ولای که اوس یو په خوانی خلکو ته یو څو وای غدر ته وای د اول د سی په جواب کې دا درته وای چې ته اوس دونه سولې چې ما ته راشه موږ عمرونه تیر کړی دي موږ تاریخونه تیر کړی دي موږ تجربه لرو وای څه خبرم تجربه کار ته ولار سو ډاکټر ته او د ځانه دلایل او منطق لري چې در سره بیان یې هغه ته په هغه هیڅ په هیڅ صورت باندې وز د پوهې فرصت هم نشته چې ورته انتقال کی او نه کیږي هم امکان هم نه لري خو فقط آگاهی ورته ورکولای سو آگاهی یعنی د تجارب چې په تجارب باندې ثابت شوی دی هغه تجربه دوی ته باید وخدل سي چې فلان دوست دی فلان قوم دی فلان خپلوان دی چې دغه مصیبت سره گرفتار سو دغه مشکل ولیدل نو ته باید کوشش وکړې چې ترڅو دغه مشکل مخنیوي وسی دغه مشکل د مخنیوي لپاره باید څه وکړو باید دغه نور نوې نسلونه ته باید فرصت ورکړو ترڅو چې دغه ښکار نسی د نور زمون خو دې ته خو یو خمس ورا ورته ورکه د لوکانو ته د دوی سر خلاص کړه د خزو سر خلاص کړه په کل کې آگاهی چې مونږ ورته وایو اما په هوونه دغه ورته تر سره سي او د تعلیم فرصت ورته برابر سي ترڅو چې دغه فرسوده او پخوانی رواجونه چې خپل په خپل تروسه پورې انتقال سوي دي او تروسه پورې هم موږ دغه محدودیتونو شکاریو او تروسه پورې هم په موږ باندې هغه تحمیلېږي ترڅو چې هغه لمنځه ولاړ سي دغه فرهنګ د منځه لار نسی دغه فرهنګ د صحنې څخه هیڅ نسی دغه ذهنیتونه جوړ نسی دا به دغه سي دوام ولري او دغه سي به همیشه به خزي قرباني ورکړي
مدنه کور ودان غلی قمر نیازی له تاسو څخه فضیله جانې که تاسو راته وای تاسو دول ورګان لري ستاسو په ان باندې څه کول په کار دي دغه بد فرهنګونه چې په کلو کې ښځې زوري لمنځه لاړ شي او میرمنې د قل وکولی شي نجونې د قل وکولی شي په دغه سیمو کې آرامه ژوند وکړي څه کول په کار دي تاسو په کلي کې ژوند کوئ همغه وضعیت مو کتلی دی له نږدې اوسیږي ستا په نظر باندې څه باید وشي نارینه باید څه رقم ته پوه شي چې هغوی یې د اقل پرېږدي ښځې زده کړې وکړي ښځې خپل حقونه استفاده وکړي او په ښځې ډېر کار ونه کړي
هو دغه خبره شته چې نارینه باید دغه منفي فکرونه باید خپل مغزونه لري کی ترڅو چې د ښځو مشکلات لري شي ترڅو چې نارینه دا منفي فکرونه خپل ذهن نه لري نکړي بس دا مشکلات د ښځو سره په کور کې همیشه وي نه ځکه چې دا ټول مشکلات نارینه جوړوي ښځو بیچارهګان د کور کار دی او دا
دیگ دی جارو دی ډوډۍ په خاول دی دغه شی نه دی. نو دا فکرونه د سړو سره یې د نارینه سره باید دغه فکرونه هغوی وکړي. ښځه بیچاره څومره ووایي چې یعنی زه آزاد ښځه خو غواړي چې زه آزاد ژوند وکړم، بیرون وځم، یعنی د ښار خلک وګوري، ځانه یو ښه ښځه یا ښه وضعیت د جنۍ وګوري. وایي کاشکې زه مام تعلیم کړی وای چې دې غوندې مې د بیرون تګ راتګ دغه شی نه مې کول. خو هغه فکرونه د سړو سره نه وایي، ښځه یا په کور یا په ګور بس ظلم ستم څونه چې وسه کېږي بس په کور ښځو باندې تېروي. نو دغه منفي فکرونه نارینه سره دي، ښځې بېچارهګان بس څه وکړي.
په دې هیله چې زموږ د افغانستان نارینه دغه فکر او دغه ذهنیت لازانه لري کړي او پرېږدي چې افغان میرمنې لکه څنګه چې دوی د ژوند کولو حق لري او د آرام ژوند حق لري میرمنو ته هم ورکړي. نورجهان، له تا هم پرسته وکړي، اور مستا په نظر باندې څه باید وشي چې په کلو کې نجونې وکولای شي هم زده کړې وکړي هم ښه ژوند وکړي؟
اول خو باید کلی کې چې دی مکتبونه د جنو لپاره خاص مکتبونه جوړ شي، هغې ته ښځینه استادان واستول شي، ځکه هېڅ نارینه نه غواړي چې یو پیغله لورې یو نارینه سړي ته ناسته وي د هغې نه زده کړه وکړي. دا هم لکه د اسلام نه هم لږ لرې خبره ده. او بل ذهنیتونه باید جوړ شي. ذهنیت نه دی جوړ په افغانستان کې بالخصوص د پخوانیو خلکو، نو دې لپاره باید ذهنیت ته اړتیا ده چې ذهنیت جوړ شي.
ډېر زیاته مننه کورودان له تاسو درې واړو قدرمنو د ښځو د حقونو د فعالې قمر نیازی چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې راغله، او همدارنګه د شینوارو څخه د نور جهان شینواري او د بیسودو څخه د فضیلې خاکسار نه نړۍ مننه چې د پروګرام کې مو ما سره ګډون وکړه. له تاسو اورېدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام ښه چاره.
پریمیک دی چوال و زم زما و زری ما تھڑی شپو تا پات کی گدرنا و زری ما تھڑی شپو تا پات کی گدرنا و زری ما تھڑی پریمیک دی چوال و زم زما و زری ما تھڑی شپو تا پات کی گدرنا و زری ما تھڑی پات کی گدرنا وزری ماتڑے ماتڑے زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیاں زدا زان غق دشمن منز ترا بللیاں المنز می پال من کی دغس سپچلیاں ظلم دے پشوندو ظلم دے پشوندو خندا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے خربشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری ماتڑے شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے زاد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دی رکیم زرکیم پا چغو دا وختنو پا دا رکیم اوس می دا ستم اوس می دا ستم پا مزی بیا وزری ماتڑے شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑے پریمیک دی چی والو زم پریمیک دی چی وال و زمزم و زری متڑی شپو تا پات کی گدرنا و زری ماتڑی شپو تا پات کی گدرنا و زری ماتڑی
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته